یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو له پی یو استډیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. په ننګرهار کې پرونی ځان وژونکي حملې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شویو کسانو شمېر 8 ته لوړ شوی دی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسی جرګه وایي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو بریدونو د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتي ډول له زندانه خوشې شوي دي، څو د شریف د مېرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د ترسره شوي امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د روانې اونۍ د پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د سوي امنیتي تړون پر سر بحثونه روان وو. د ولسي جرګې غړي وایي نه پوهېږي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ دغه امنیتي تړون په څه معنا دی، ځکه د دوی په وینا تر بل هر وخت افغانستان په بد امنیتي حالاتو کې دی، خو په دې هیواد کې میشت بهرني ځواکونه چپ دي او د حالاتو د بدلون لپاره هیڅ راز مرسته نه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښود چې د یاد هیواد پوځیان عملا د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنه وکړي، خو دوی د چپ کېدو په معنا نه پوهېږي. دوی وایي په همدې خاطر د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په نږدې وخت کې به په دې جرګه کې د امنیتي تړون په موادو د جرګې د غړو لخوا بحثونه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. د ننګرهار په مومندري کې د خلکو په لاریون د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی شمیر 8 ته ورسید. دا خبره د ننګرهار د ولی وین عطاالله خوګیاڼي کړې ده. هغه ویل 115 ته نور په دې ځانمرګي برید کې ټپیان شوي هم دي. تر دې مخکې د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره کېدله. چارواکي اندېښنه ښیي چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. پرون د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د خلکو په لاریون ځانمرګي برید وسو چې ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کښېنولی، چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې په ننګرهار کې د ورته مرګونو بریدونو پړه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس د خبره پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون کې خبري اعلانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. ماتیس تیره اونۍ کابل ته ولاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې خبرې وکړې. د سپتمبر په 3 د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری د یو پولیس لخوا په ډز وژل شو یو بل ټپي شو. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو. د نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پرون په خپله فیسبوک پاڼه پیغام خپور کړی او ویل دی چې غواړي افغانستان ته نور پانګونه راجلب کړي څو د دې هیواد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي. هغه وایي
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and government representatives.
دوی زبه پدین اندرتون کې د مخکښو افغان سوداګرو او د افغانستان او هند لاستازو سره ګډون وکړم. څو د سیمه ایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لارې چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړو چې هوساینې ته ورسیږي. د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبئی په ښار کې د سپتمبر تر 15 نیټې دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې تیر کال په ورته یو نندارتون کې تر زرو زیاتو سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و چې په نتیجه کې د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شول. زموږ غلا زده راډیو ری د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتی ډول له زندانه خوشی شوی دی، چې د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول، خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځیږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شو. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی، د محل د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تیروي. د لور مریم نواز هم په اوه کاله بند محکومه ده. نواز شریف او کورنۍ وایي پر دوی لګول سوي تورونه او بند یې د سیاسي پارونو له مخې شوي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د امریکا متحده ایالاتو یو شمیر رسنیو رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به یو نوی اجرایی فرمان ورکړي. د رپورټونو پر اساس دا نوی فرمان به په هغو بنسټونو او بهرنیانو بندیزونه ولګوي چې د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې یې لاسوهنې کړې وي. رویټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې ښایي ولسمشر ټرمپ نن دا فرمان لاسلیک کړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی رویټرز ته ویلي چې دا بندیزونه په هغو شرکتونو او خلکو لګېږي چې په حق کولو یا د انتخاباتو په وخت له ځینو نورو لارو په لاسوهنو تور اندی د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دې له سره غور وشي. د ولسي جرګې د نن پریکړې په اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی دی. په ننګرهار کې پرنیز ځان وژن کې حملې چې مسؤلیت یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د وژل شویو کسانو شمیر 8 ته لوړ شوی دی. په وسلوال طالبانو او پاکستان د سعودي عربستان هغه نفوس ته چې ویل کېږي لري په پام سره د افغانستان د سولې په مسله کې د هیواد ښکېلتیا او په تېره بیا د ریاض وروستیو هڅو ولې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه په یو راپور سربیره په د کابل ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې ولسمشر وایي چې په لندن کې د هغې پېښې دوه عاملین په نښه کړي چې د موسکو او لندن ترمنځ اړیکې خړپړ کړې دي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1.5 په صافه وځي او ریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دې له سره غور وشي. په افغانستان کې د ناامنۍ وروستیو پیښو په غبرګون کې ولسي جرګې دغه پریکړه کړې. د روانې اونۍ د پیل راهیسې په ولسي جرګه کې د امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان وو. دغه تړون د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا، یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10 لاسلیک شوی دی. دغه تړون پر لاسلیک کېدو نږدې 4 وځي. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولسي جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او ان د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته د ازادي راډیو خبریال واصل وصال ورغلی و. همدا شېبه د کابل له سټډیو سره وصل دی. وصال صاحب، د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه نور جزئیات کل اوریدونکو سره شریکې.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو وویلې، نن په ولسي جرګه کې بحثونه تر ډېره حده پورې د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې وو، او اندېښنه دا موجوده وه چې امنیتي وضعیت د افغانستان ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت نه دی توانېدلی چې په زیاترو ولایتونو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي او هره ورځ خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوړي. تر ډېره حده پورې د ننګرهار په پیخي باندې هلته خوشینی وښودل شوله چې حکومت اته ونه توانېدو چې د یو لاریون امنیت ټینګ کړي. نو دوی ویلې چې دوی به څنګه وتوانېږي چې په زیاترو ولایتونو کې امنیت ټینګ کړي. نو په امنیتي وضعیت باندې له اوږدو جنجالي بحثونو وروسته یو شل کسیزې ډلې یو مکتوب ولیکه، او هغه د ولسي جرګې مشر چې نن د دې جرګې مشري د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون کولا هغه ته وسپرل او هغه هم دغه موضوع ابلاغ کړه نورو وکیلانو ته او په دې باندې بیا رایګری وشوه او د رایګری په نتیجه کې بالاخره دوی ویل چې 50 کسان که دغه موضوع تایید کړي نو د افغانستان او امریکا ترمنځ کوم امنیتي او دفاعي تړون وجود ده په دې بیا بیا کتنه تر سره شي نو امغه و چې د ولسی جرګې اکثریت او وکیلانو چې نن شاوخوا 150 تنه په دغه جرګه کې حاضر ول پریکړه وکړه چې باید افغانستان او امریکا ترمنځ کوم امنیتی تړون موجود ده په دې باندې بیا کتنه وشي او لاغه ورسته بیا پریکړه وشي چې آیا دغه امنیتی تړون باید موجود وي او کنه وي نیوکه دا هم وی چې دغه امنیتی تړون له کوم وخت راځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ نوري صاحب لاسلیک شوه ده دا بی ګټه ده د افغانستان لپاره کومه خاصه ګټه ای د افغانستان لپاره نه ده کړی که څه هم یو شمېر نور وکیلانو بیا دانی وکړل چې د هغه محل چې د امنیتی تړون لاسلیک کړي د همدغه وکیلانو ویل چې د امنیتی تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي د افغانستان په ګټه ده او لغه ورسته هم ځینې تبصرې شوې چې د امنیتی تړون د افغانستان په ګټه تمام شوی خو نن د ولسی جرګې زیاتره وکیلانو بیا دغه پریکړه تایید کړه چې په دغه امنیتی تړون دی لسره کتنه وشي او لغه ورسته تصمیم ونیول شي چې دغه امنیتی تړون باید موجود وي او که لغوه شي. بله نوري صاحب.
بله وصال صاحب، تاسو وویل چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 150 وکیلان حاضر وو. ایله مخکې هم دغه موضوع ټاکل شوی و چې نن به د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بحث کیږي، ځکه دا موضوع ډیر حساسه موضوع و. حتی د ولسمشر کرزي په دوره کې دغه تړون لاسلیک نه شو، ورسره ډیر مخالفتونه وو. او که نن په دې برخه کې نن تصمیم ونیول شو چې باید د 150 خو ډیر کم وکیلان دي چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې حاضر دي او د داسې یوې مهمې موضوع په اړه دوی پریکړه کوي.
بالکل نوري صاحب، نن د دوی اصلي ایجنډا د تذکرو او په څنګ کې د سټیکرونو په تړاو و چې دوی د تذکرو د افغانستان د تذکرو ریاست رئیس همایون محتاط راغوخته وو، تر څنګ د انتخاباتو کمیسیون مسولین راغوخته وو چې د هغه جلی تذکرو چې مسومو د وړاندې رسنۍ ته وښودل شول دغه په اړه وضاحت او معلومات وړاندې کړي. خو نن همایون محتاط حاضر شوی وو دغه جرګې ته او د انتخاباتو کمیسیون نه بیا څوک نه و حاضر شوی. اصلي ایجنډا د ولسی جرګې نن دا وه خو دا چې د امنیتي وضعیت باندې د اصلي ایجنډا نه مخکې آزاد بحث کې تر ډېره حده پورې تمرکز وو او امنیتی مسائل د وکیلانو لپاره د پام وړ موضوعات او ډیری وکیلانو شاوخوا 22 وکیلانو چې خبرې وکړې په آزاد بحث کې ډیری په امنیتی موضوع باندې خبرې وکړې او دوی تمرکز تر ډېره حده پورې په امنیتی وضعیت باندې او په ځانګړې توګه د ننګرهار پیښې دغه وکیلان یو څه خوشینه کړي وو او یو څه داسې په دغه موضوع کې امنیتي ارګانونو باندې دوی نیوکه کوله چې زیاتره امنیتي ارګانونه پاتې راغلي دي. نو دغه موضوع بیا لغه وروسته راپورته شو او په مکتوبي شکل ولسی جرګې د نن ورځې مشر همایون همایون ته وسپارل شو، هغه دغه ابلاغ کړ او بیا رایګیری وشوه.
د ولسی جرګې په دننه کې د رئیس هیئت په ګډون ډیر کسان له دغه تړون سره مخالف وو. آیا فکر کوئ چې د عمومي د ولسی جرګې د ټولو غړو قناعت به حاصل شوی وي د دغه نننۍ پریکړې په ارتباط؟
دغه جرګه ما په خپل لنګدینه سره لا وکیلان هم ناست ول په جرګه کې دغه شاوخه 150 تنه چې دوی اعلان کړل چې نن حاضر دي. لکه کسان داسې ول چې هغه نه غوښتل چې بیا کتنه وشي په دغه امنیتی او دفاعي تړون باندې. نور نو اکثریت کارتونه پورته کړل او دوی ټولو په دې باندې توافق وکړ د اداري پلاوي په ګډون باندې چې باید بیا کتنه په دغه امنیتی تړون باندې وشي. د ډیرو نظر دا و چې دغه امنیتی تړون د افغانستان لپاره کومه ګټه نه ده کړې، افغانستان په هر لحاظ تر تهدید او امنیتی ننګونو سره مخ دی.
بله واصل وصال، تاسو نه یو دنیا مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د ولسی جرګې د نن غونډې له پریکړې خبرولو له نورو جزئیاتو البته و هم اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دی له سره غور وشي. هغه تړون چې د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10 افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د ساری ترمنز لاسلیک شو څلور کاله تقریبا څو ورځې وروسته په دې تړون اوړي په همدې موضوع کې به هم تمکیږو د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی امنیت تړون د افغانستان د امنیت له ټینګېدو سره چندان مرسته نه ده کړې خو دوی وایي چې د دې هېواد د ناامنۍ ټوله پړه باید په دغه امنیتي تړون وانهچول شي ځکه چې د افغانستان په امنیتي وضعیت په خرابېدو کې ډېر لوری ښکېل دی د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې ده او لومړی د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی
بیسی بایلس سکیورٹی اگریمنٹ د افغانستان او د امریکا ترمنځ شونه په یو شمېر اهداف درلود لغدا دی چې څنګه د یو مشخص چارچوب په بنا باندې افغانستان له امریکا سره ونښلي څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل احترام ولري او څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل مسؤلیت متاسفانه چې دغه بیسی یا دغه تړون چې امریکا سره دی تر ډېره حده پورې د افغانستان په یو مشخصه مسله کې هغه د امنیت مسله ده په هغه کې ډېر مؤثر نه دی تمام شوی موږ د سیمې د هېوادونو سره په تر ډېره حده پورې په جنجال باندې اخته یو که څه هم د افغانستان جګړه د افغانستان ناامني دا یوازې د دغه تړون پورې منحصر کول او یا هم د امریکا پر مستقر دا په ناسمه خبره وي ځکه چې د سیمې هېوادونه مثلا پاکستان هندوستان سعودي ایران او همدارنګه روسیه او چین د خپل خپل موخه په افغانستان کې لري او کله کله شاید تاسو موشي چې د خپل اهداف تحقق په خاطر باندې سیستماتیک او مهندس شوی عمل ترسره کړي هغه امنیت خراب کړي او بل اخر خلکو الهان د امریکا سره تړون په وړاندې باندې ناسم کړي او په قهر او په غوسه کې دوی ما مسله د ولسي جرګې د ولسي جرګې په خپل ذات کې د غوډ مشروعیت خبر مطرح کیږي د خپل یو غیر مشروع جرګه ده دوی باید واد مخه موقف لشه ولی ولسم شرغنی نه پوهیږم چې د کوم مجاویز په بنیاد باندې دوی موده وکړه کړله نو خبره دا ده چې دوی د افغانستان حالات د ولسترګي په هیڅ باندې د ولسترګي د غړو په هیڅ باندې دوی مسؤلیت جوړیږي د افغانستان ټول اړخونه وسوري هغه مسایل چې هغه د افغانستان د نامنې کې تاثیر درلودل دي پر هغه باندې نظر وساتي
خادم صاحب ولی دا د ولسی جرګې د غړو د ادا چې متحده ایالات اصلا د غتړون ته په ځنګړي ډول پامنيتي برخه کې ژمنه نه د پاتې شوی فکر کوي تاسو هم دغه څه څنګه
ما مخکې ویل چې امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او سلام دلیل نشي ګرځېدلای ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بودنه دي تاسو اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی تاسو فکر کوئ چې په امنیتي سکتور کې رهبری د رهبری تعین د هغو ژمنتوب د هغو تعهد د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان حالات را جوړ کړي دا په خپل ذات کې یو مسله ده د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړي آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کوي که نه دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده له قانون ځان پورته ګڼلې دي او بل اخر امنیت خراب کړی دی
د اساسي چارو کارپوه انتظار خادم چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او د چي د ولسي جرګې نن پریکړه کړې چې په دغه تړون د لسره غوړو شي په دې اړه نظر سره شریکه او له انتظار خادم سره بشپړ مرکز موږ په نور خبرونو کې اوریدلای شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
او ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دوهم نندرتون نن د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توفیق داورین ازاد رادیو ته ویل چې په دغه درې ورځنی نندرتون کې به د نږدې شپېتو کمپنیو تولیدات نندارې ته کېښودل شي دا نندرتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل فیسبوک پاڼه کې پیغام ورکړی چې وړي افغانستان ته نور پانګونه راجل کړي سو د دې هباد وګړي اقتصادي هوساینې ته ورسیږي. په کابل کې د نسلي چرګانو د روزنې لومړنی ستر فارم په کار پیل وکړ. د چرګانو د روزنې دغه فارم دوه جلا جلا سالونونه لري. دغه فارم په بیلابیلو سیستمونو جوړ شوی چې د ښار په کچه د نسلي چرګانو د روزنې تر ټولو ستر او مجهز فارم دی. د دې فارم د جوړولو ټولیز لګښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ دی چې د کرنې وزارت په همکارۍ د کرنې د ودې او کلیو پراختیا برنامې KDF په مالي او تخنیکي مرستو او خصوصي سکتور په پانګونې سره جوړ شوی. یاد فارم به په کال کې 3,988,000 افغانۍ خالص عواید د افغان پانګوالو په واک کې ورکړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 2,000 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني ګلداري 1,588 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنی خبری خبرونه. او اوس هم یو نړیوال موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه دوه تنه پیژندلی چې برېټانیا پرې شک لري چې پر پخوانی روسی جاسوس او د هغه پر لوري په برېټانیا کې د زهرجنو موادو حمله کړې وه. پوتین وایي چې دا دوه تنه ملکیان دي. اسمت څاروان را سره په استډیو کې د دې موضوع تفصیل دراوروي. څاروان صاحب
بله مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه وویل چې روسیه د هغو دو تنو هویت معلوم کړی چې برېټانیایي څارنوالانو د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په وژلو تورن کړی دی. سکریپال او لور یې یولیا د سشکال په مارچ میاشت کې د برېټانیا په سیلزبری ښار کې په نوویچک کیمیاوي موادو له مصدومېدو وروسته پر یوې څوکۍ د هوشی په حالت کې وموندل شول. برټانیي څارنوالانو تیرونه دوه روسان پېژندل چې د الکساندر پیتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو فعالیت کاوه او په برټانیا کې د عصبي غاز په وسیله د سکریپال د وژلو هڅه کړې وه.
پوتین د تغو دو تنو پاړه څه ویلی دی؟
پوتین د روسیې په ولادی واستوک بندری ښار کې یوې اقتصادي غونډې ته خبري کولې. ویل چې روسیې دا دوه تنه موندلې، د ده په وینا هغوی ملکي وګړي دي او د هغوی نه کومه خاصه ځانګړتیا لري او نه د جرم سابقه، خو هیله لري چې دا دوه کسان رامخکې شي او نړیوالو ته خپلې خبرې وکړي.
آیا برېټانیا تر اوسه د پوتین د دې څرګندونو په وړاندې کوم عکس العمل ښودلی؟ بل خبره دا ده چې له روسیې څخه آیا غوښتنه څه ده؟
تر دې دمه برېټانیا څه نه دي ویلي، خو لکه څرنګه چې مې مخکې اشاره ورته وکړه، برېټانیا او متحدانو یې تېره اونۍ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برېټانیایي چارواکو د سکریپال د مسمومېدو په قضیه کې د دوو تورنو کسانو د نیولو حکم صادر کړی دی. په ملګرو ملتو کې د برېټانیا سفیر کارین پیسرمن د امنیت شورا غونډې ته وویل د برېټانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دې دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوه اقامه کړي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برېټانیا، متحدو ایالتونو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برېټانیا د حکومت لخوا د شویو څیړنو پر نتیجو بشپړ ډاډ څرګند کړی و. البته په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبریزیا یو ځل بیا د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د خپل حکومت لاسلرل رد کړل او ویل چې پر مسکو لګېدلي ټول تورونه بې اساسه دي.
بلې څاروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د روسیې ولسمشر وایي په لندن کې د هغې پیښې دوه عملیانه یې په نښه کړي چې د مسکو او لندن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کې دونکو لري او اوس بننګ راهار ته لاړ شو چې پروندې وی خونړی ځنوجن کې حمله شاهدو د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د خلکو په لاریون په پروندې ځنوجن کې برید کړي وژل شو کسانو شمیر آتش پیتو ته رسیدلی. د غرض د ټپیانو شمیر هم زیات شوی دی. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوارې هم د شپې له ننګرهار را سره وصل دی. شینوارې صاحب، د ورستیو د غزانو جون کې حمله دي، ورستیو تلفات په اړه کوریدونکو ته معلومات ورکړي. بله شما موچین ورده از دیر دوی خبریال لکه چه گمانم اڑیکه ور سره پریشه بیده. ده ننگرهار پا ماماندره که ده خلکو پر لاریون ده پر نیزان و جون که برید ده وجل شو کسانو شمیر ده ننگرهار ده چارواک پا وینا آتش پیتو تا رسیده لیده. ده خبره ده ننگرهار ده ولی ویان اتا اولا خو گهنی هم نن از دیر دوی تتایید کرده غویل یو سلو پینزش پیتو تا نور پا ده زن و جون که برید که تپیان شوی تر ده مخ که د دوه د شو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نور د ټپ کېدو خبره شوې و. خو د غراز چارواکو ویل چې ډیر مړي د پیښې له ځایه په خپلو خلکو خپلو کورونو ته وړي وو او هغه شمیره وروستۍ نه وه چې پرون ورکړې وه. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له خپل خبریال سره بیا هم تماس ټینګ کړي او د دغې حملې د وروستیو تلفاتو او اړوند نورو پرمختګونو په اړه مو خبر کړی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له شاه محمود شینواری سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې. شینواری صاحب، د دغې حملې وروستي جزئیات څه دي؟ نور
وروستي هم چې د دغې پیښې په تړاو باندې د ولایت خوانې اعلان شوې دي، ټوله کې آتش پېته تنه مړه او 102 پېته تنه نور زخمیان شوي دي. په دې کې 30 تنه هغه جسدونه چې دا په روغتیایي مرکزونو کې وو او پاتې چې د پېښې ځایونه کورون ته وړل شوي دي، شاوخوا 15 تنه نور رسېدل کېږي چې دا د پېښې ځایونه نږدې خلکو خپل کورون ته وړي وو، چې ټوله کې آتش پېته تنه مړه او 102 پېته نور زخمیان.
تاسو چې د قربانیانو له کورنیو سره غږېدلي یاست او هلته د سیمې په د پېښې په ځای کې یاست، د دغې حملې وروسته د خلک څه وایي؟ دا حمله د کوم لوري شوې؟ تر اوسه پورې مسؤلیت هم ګمانم چې چا نه دی اخیستی په غاړه.
نه، د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو د سیمې خلک خپله تظاهر کوونکي دوی وایي چې دوی له دې مخکې وادي سره څو واري پرې اړه ناستې کړې وه، ولایت غور ونه کړه. که چېرته ولایت پرې غور کړی وای دوی چې دغه پېښه ونه رامنځته کېدلی. او د دغې تظاهر کوونکو یو تن چې اوس موږ تاسو ته ولاړ دی، دغه موضوع به جسف شیر احمد سره نږدې نه ووتي. جسف، مخکې دې نه چې دغه خلک له ووځي لاره باندې کې ستاسې ولایت ته تللي وي، خو دې غوښتنې هم شریکې کړې وي؟
دا خلکو چې کله دا پوره پیدا شوه دا څو کلونه موضوع وه. دا والی ته مو سړي لاړ کابل لاړ، د دې چې دنه کابل لاړ پارلمان لاړ، عامه شورا ته دا وکړي، وزارت داخلي ته وکړي، د خپل د ځان کوم نو دا ټول اته وکړه د خپل بیا والی چې طرف ځای کې مو شو والی چې دا یو په خبرو شي چې هغه سبا د صبر د اشکر شو نو د کامر د اشکر شي نو دا دوه درې ورځې والی چې طرف ځای کې ما ول سلام زرم ځای کې ما بل اخره ول سلام سیوال دوم جو سره تکړه شي او دغه څو شروال شي.
حاجی صاحب، حاجی صاحب د زمون غږ بخنه غوړم. تاسو خپل کار کړی دی د امنیت په برخه کې، مو خپل اندېښنې چارواکو سره شریکې کړې دي، خو بیا هم دغسې بوګنوون کې پیښه شوې ده. افغانستان په اکثرو سیمو کې دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خلکو په ګڼه ګوڼه کې د اعتراضونو، دغه راز په ډېرو نورو ملکي ځایونو چې هلته امنیتي تدابیر زیات نه دي نیول شوي، د افغانستان اکثره سیمې دغسې د حملو شاهدې وې. تاسو سره بیا هم په نورو خبرونو کې وغږیږو. د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې. له خپل خبریال شاه محمود شینواری نه هم مننه چې د پېښې ځای ته تللی وو او د پرونی ځان وژون کې حملې دي و قرباني له کورنۍ سره خبرې وکړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وځي او ریډلې شي. د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو د لارو چارو په اړه پرون په د سعودي عربستان په جده کې هم د اسلامي هیوادونو د همکاري کانفرنس غونډه کړې وه. په دې اړه مو راپور درلود چې آیا پر وسلوالو طالبانو او پاکستان د سعودي عربستان هغه نفوس چې ویل کېږي لري په پام سره د افغانستان ولې په مسله کې د دې هیواد ښکېلتیا او په تېره بیا د ریاض وروستیو هڅو ولې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې؟ خو دې راپور ته وخت پاتې نه شو ځکه چې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او په دوهمې نیمایي کې هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو په بله خبرونه کې هرومرو دغه تفصیلي راپور درته خبرو. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې پرې به ظاهرې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره ترسره شوی امنیتی تړون بیا څېړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د ترسره شوی امنیتی تړون بیا کتنه وکړي. د ننګرهار په مومندري کې د خلکو په لاریون د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوی شمیر 18 ته ورسید. د خبره د ننګرهار د والی وایم عطاوله خوګیرنی کړی ده. هغه ویل 115 نور په دې ځانمرګي برید کې ټپیان شوی دي. چارواکي اندېښنه ښیي چې شاید د مړو شمیر تر دې هم ډیر سي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت کې خبري اعلان وکړه. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دوهم نندرتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیل شو. د نندرتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومیه په موقتی ډول له زندان خوشې شوی دی چې د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپور روای د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشې شول. خداسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځيږي. بیگم گلسوم نواز پرون په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شو. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې چې د گلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د امریکا متحده ایالاتو یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نوی اجرایی فرمان ورکړي. د رپورټونو پر اساس دا نوی فرمان به په هغو بنسټونو او بهرنیانو بندیزونو ولګوي چې د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د زراعت وزارت بزګرو ته 215 ټنه د زعفرانو بوټي ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر اگرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د پروان ولایت پولیسو نګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشې موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلي 80 کیلوګرامه چارس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې دي. په ورستیو میاشتو کې د پروان ولایت لاري د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشې موادو د قاچاق په تور لستنه له دوسیو سره یو ځای عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته وویل تیرونې لاس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشې موادو د نه پیښو په تړاو نیول شوی ول د نورو څېړن لپاره عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تاریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولي مشروبات، درسه او نوی د نشي ګولۍ او وزره لیټره تیزاب ونیول شول. خاغلی موهید وای د دې مرکز محکمو په علني غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې یو کیلو او یو سلو اته اویا ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې نه اتیا ګرامه هیروین په خپلو سفري بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف عامر نثار احمد جهانگیر ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتل یې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترک هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو. او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترک کړي خو یو 50 ورې بیا نیولې ده بیا سګریټ شروع کړي.
د محمد طاهر په نوم د موتاد خاطره به واورو.
دا وکاله په دغه کاله ما چې دا وعده کړو ما پورته شي نور ور د پلار می او پاس وخت کشران وړو رام ډاکټر په تای به شراک.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا کدو هم منزل ته خفت نشم پورته کولای. لوخي خو منزلای شم خوخته ته خو بور کولای شم کارګر ته خو بور وړلای شم دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې ترتیب مخ کې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دوی د افغانستان په دروځش ولایتونو کې د 245 ټنه زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسی جرګې یو غړی وایي د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي له مخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 30 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له مخې بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د رواج کېدلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. ښاغلي رستمی زیاته کړې چې د پلان له مخې به په راتلونکو 3 کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 30 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پر روان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
ښاغلی رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشئی موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی چمنشا اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه،
عمدترین مشکل باسي
ناامنی تر ټولو عمده او د بحث وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپله نشئی مواد هم د ناامنۍ لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلیږي چې په ناامنۍ کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنۍ او نشئی مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له لسو ټنو تولید شویو زعفرانو څخه اته ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه یې راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له درو کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابی ازادي راډیو ته وویل په روان شمسی کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو محتاط هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تنو اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی، که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او د نشئی موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بېغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لرې کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشئی مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي، خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په وروستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جوماتونو او مېلمستونونو کې پراته وي دوی غلا کوي. سهار چې یې ګوري هیڅ هم نه وي او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړي.
خو د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان زبی الله شجاع وایي چې دولت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسان یې نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسی کال په جریان کې د نشئی موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشئی مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې یې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له 60 بیا تر 70 زرو پورې کسان په نشو اخته وي.
ما هم نیست مسئول مبارزه با مواد
زل نشه مواد سره د مبارزه دی او مسئول پتوګه د معتادینو د ډیروالی پاړه اندیښنه لرم. لبد مرغه چیل 1340 شمسی کال راهیسه په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښ نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د محتاجینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 15 10 40 0992 25 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی په 1290 منځنۍ سپوخ پریږي. اوس به د سیګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی رواني ستونزې او سیګریټو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د دې لامل سوی چې اوس ډېری ځوانان سیګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سیګریټ نسي پریښولی، آیا سیګریټ هم د نورو نشو غوندې د ډیټاکس یا زهري سلو مرحله لري، آیا داسې درمل هم ستا چې د سیګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې سیګریټ څنګه پریښولی سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کړو بس په هماغه وخت بېرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه یې کم کړي، یوازې کولی شي چې بله طبي مرستې نه هغه دې مقطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سیګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ وي اگر چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سیګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سیګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډېر سیګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حده پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک
که سړی ډیر کلونه سیګریټ څکولی او یو دمې پریدي د بل کوم ستونزو سره مخ شي.
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینې موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط هم دغه ده چې څوک مخکې سیګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی، خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به سري، زړه ټکان به زیادي، اشتیا به خرابي، یو رقم ګیچ و ګنګ سي، حافظه به صحیح کار نه کوي. دا یې هغه نښه نښانی دي چې ښایي وجود دي په جنجال پاتې دی، یعنی فزیکل مشکل لري. اوس معلومیږي چې تنباکو دواړه لري.
ایا سیګریټو ته ورته داسې څه شته چې د سیګریټو بدیل وي او زیان یې تر سیګریټو کم وي؟
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې شته، لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو. یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی لکه برقي سیګریټونه، لکه هغه کوچنی سیګریټونه، لکه هغه د پاڼې سیګریټونه، دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي، خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سیګریټ لري. یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه دوی ته تداوی برابروي، لکه د نیکوتین چسب، لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي، خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي، په دې مانا چې اشتیا سیګریټ ته نه راځي.
آیا سګریټ هم د نورو نشئی موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري؟
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو، یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله، موږ وجود هم مخکې له سګریټ هر څه نه نیکوتین لري، دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي، موږ وجود ته ځي، نو دننه هم د دا نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی، نو سړی ته یو بحران پیدا کېږي، ښاری کې چې خوب درته راغلی ده، لکه سترګې سره کېږي، لکه خستګي احساسوي، دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کېږي. چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې، بیا نو وجود پوهېږي چې مثال نو خپل کاروبار لږ شروع کوي، د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي، دوباره سړی په حال راځي. دغه دورې ته موږ د زهر ایستلو دوره وایو.
ځینې خلک ولې سګریټ نشي پرېښودلی؟
ځینې کسان د ارثي له لحاظه نیکوتین کچه کم دی، دا کسان د فامیلي له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی، لکه سګریټ اسکی، پزې توبکو، دا شیان ډېر استفاده یې په فامیلي توګه په هغوی کې لیدل کېږي. دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی، نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي، او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي. په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي، دا پوره وي، خو د خلک ژوند له جار جنجال سره ډېر مخامخ، په مجموعي توګه بې امنی او فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره، چه دا خبره خلق پریشانهی، او دوی دست فکر کهی چه دوی دی پریشانهی دی پار سگریت آه دوی آرام که. بعض این روانی ناروغه دی لکه استراب، خفگان، چه دوامداره این و دا خلق به دوامدار دی کمال دی پار سگریت سکهی.
سگریت پری خودل سمره وقت قواری؟
دست خلق هم تا چه پا ورز که 500 سگریت اسکول خود دفتن ترکو، اس مشکل وده تا پیدا نشو. او داسې کسان هم شته چې 500 وارې ترکلی، خو یو 500 وارې بیا ونیولی ده، بیا سګریټ شروع کړی. نو دا په دې اړه لري چې د فرد عزم، اراده، آگاهی او د هغه د پختګي، دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري، او بالاخره د سګریټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د سګریټو د پریښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وست خاطرې واردی. د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود، خو اوس بیخي د ورزش له ډګره وتلی دی. دی وایي چې په خوا سګریټ لا نڅکول، خو اوس په هیروینو معتاد شوی دی. دا چې دی چا په نشو اخته کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ورسره کوي، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم محمد طاهر دی، کندهار کې په اوله نایک په چوڼۍ کې زما کور دی. ما بستا ټیم د فوټبال دلو دی، ما سګریټ نه نڅکول، بالای د ونډبال د لاسه په اخته شول. ما دې دوه کاله په داوس کې نشه پرېښود، دا دغه ځای وتلی وم. بابا مې وفات شو، بېرته مې دغه دغه مې شروع کړ. چرس سمې اول شروع کړ، بیا تریاک شو، بیا تریاک شو کریسټال په هغه شپه کې، د کریسټال څخه بیا دغه نورینو تر واوښتم. دا وکاله په دغه کاله ما چې د واده کړی ما پورته شي نور اوړي، دا پلار مې وفات شو، کشران وړونو رام ډاکټر په خدای بیا شراک ګذړانیا بل سرای تر واړول. دا پلان شم زه راغلی یم، دغه عقیده مې ده چې بیا به نشه نه کوم. د باندې مې نشه مې پرېښې وه چې هغه پر دوکانه خلک شنه څه په ښه اخلاق یې راته کتل، سلام به مې ور واچوي، نه بې له کولم نیم ساعته د دوکان خلکو مشرانو شپېم ژورو دا مزامون چې په نشه برته اخته سو، ما غوته به مې سلام ور واچوي، داسې له ما چې خوابیې مالدی کې مخ پې واړه. بیا په داوس کې زه دغه ستړی کړم، زه تلم توت مې راوړل، دانګي مې کوله، ځان مې په ساتي، ما درنه نغلا نه ده کړې. بیا زه روزانه کوم، نشه کوم، خپل د ورور سره روزانه ده تلم، خپل کوچنیان لبیا د بیم افچاد په عزت نه بود، کشران لرم لاس را واچوي رم لایک، چې نشه نه کوم. مرشد 15 بانان په یو کور وزنه نه وزه، ما زمان مې بلد کرکټ بی دوشان وا خو دالیه ته ولاړ، دا غوله سات را سره چی چې نشه کوم ګرده بد را سبړي.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 10 40 0 900 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بېوزله ماشوم دی. دی یوه مور او دوې کوچنۍ خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی، نو د کور ډوډۍ هم د ده پر غاړه ده. دی یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کېږي. دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کېږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خدای څنګه دې پوښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو دې رښتیا هم سوان غو نږدې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. هه واخله.
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي. که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده. یوه سیمه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم. باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
دا ستاسو کور دی؟ ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی، درغلم.
بچیه، دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو. یا چا مفره کړی دی؟
څوک یې؟
مورې، زه یې بسراج.
زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. لا هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم. ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم؟ لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یې، وړې درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله.
اوس لخپل وړو ماشومان سره په دې کڼواله کې وسیګم.
بلې څوک مرسته نه در سره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کڼوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروي. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته در سره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خر زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ. ازادي رادیو